سانکی د سهار شپږ بجې شوې. لاند خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعا د هر څه ژر وڅېړل شي چې په سرپل ولایت کې یوې مېرمنې ویلي په دوه لوڼو یې طالب وسله والو جنسي تیری کړی دی. وروستیو دوو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې په کې یوه مېرمن ادعا کوي چې طالب وسله والې د فبروري په 28مه نېټه کور ته ننوتي او په دوه لوڼو یې ورته جنسي تیری کړی دی. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه چوپ دي، خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالب چارواکي باید د دې قضیې د غندنې تر څنګ سمدستي د تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بی پرې څېړنه وکړي. دا سازمان دا ایدا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو په برخه کې خورا ناوړه او وحشتناک عمل بولی. د افغان خزونجون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي اساسي وایي افغان خزینه قاضیان باید هېري نشيرينا اميري دا خبره پرون په نړۍ کې د خزینه قاضیانو د نړیوالې ورځ په مناسبت په ټویټر کې خبره کړې ده. اغلی اميري وایي اوس افغان خزینه قاضیان په کور نو ناسي دي او د حقوق کسانو لږ سره مخامخ دي چې په خوا بنديان شوې دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډېری خزینه قاضیان څارنوالانه او مدافع وکیلانه وي. راپورونه وایي تیرونه کې نږدې 900 افغان زندانیان ایران افغانستان ته سپارلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل رسنیو ته ویلي تمه ده نور افغان زندانیان به هم له ایران افغانستان ته انتقال شي. وروستۍ ډله زندانیان د پنجشنبه په ورځ اسلام کلا بندر ته ورسېدل چې شمېر 131 تنه و. پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وروسته ګڼ افغانان ایران ته په غیر قانوني لارو کډوال شول چې یو شمېر د اسنادو د نه لرلو په تور زنداني شوي دي. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش را مخته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خبر کړه لیکلي دي د دې لوبو لړۍ یو ورځ را مخکې شو. اوس په لومړۍ لوبه د مارچ په 28مه، دویمه به د مارچ په 26مه او دریمه به د مارچ په 28مه په شارجه کې وشي. مخکې دا لوبې د مارچ په 25مه، 28مه او 29مه پلان شوې وي. د ایتالیا سمندري ځواکونو د کډوالو درې کښتۍ له ډوبېدو ژغورلې دي. ځواکونو یو لټ تصویرونه خپاره کړي دي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې را روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایټالیایي ځواکونه وایي دا کډوالې په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمېر زیات و. دوی اونۍ مخکې په مدیترانې کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله 130 تنه پکې سپاره وو. لږ تر لږه 90 افغانان هم مړه شول. او کاناډا د روسیې د المونیم او فولادو د ټولو تولیداتو پر وارداتو بندیز ولګاوه. د کاناډا د مالی وزیر کریستیا فرلند پرون په یو بیان کې وویل اوکراین دا کولی شي دا جګړه وګټي او توانی لري. خغلی فرلند زیاته کړه چې اوتاوا به د پوتین د غیر قانوني او واشي یرغل د تمویل د مخنیوي لپاره هر هغه هڅه وکړي چې په وس کې وي. روسیې پرون څه کال د فبروري په وروستۍ اونۍ کې پر اوکراین خپل غیر معجی برید پیل کړ چې لا هم دا جګړه روانه ده. زه امید زهیر معلم وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. په نوي ښوونیز کال کې لزده کړو د نږدې شپږ میلیون افغان ماشومانو په محرومه کې دوه اندېښنه.
In a week time on 21st of March
سباندی ولې ورسته یعنی د مارچ په 28مه په افغانستان کې خونځي پرانستل کیږي. په تر شپږ میلیون ډیر ماشومان چې اکثره انجونی دي له خونځیو پاتې کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونه او خوځو د طالبانو بې رحمانه بندیزونه دوام لري. او عربستان او ایران د اړیکو د ښه کېدو هوکړه کړې ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ټکا کوم زموږ درسته هلته هم کول شي زموږ خبرونه ژوندۍ واوري. د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذ وايي په نوي تعلیمي کال کې به تر شپږ میلیون ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي. نصیر احمد اندیشه دا خبره په جنیوا کې د ماشومانو د زده کړو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه. نږدې 19 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولې دی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او وايي چې تر امرسانی پورې به بند وي. که څه هم طالبانو ژر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه، خو لا یې دا وعده نه ده پوره کړې چې په سیدونجونو په هانتونونه هم په همدې پلمه وتړل. روسیاتی په دې راپور کې
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ته لس ورځې پاتې شوې، خو لا هم له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنوا کې وی غونډې ته چې پکې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومان د زده کړو مسله څېړل کېده، د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومان ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي. شغلی اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومان د هیلې باید مړاوي نه شي.
In a week time on 21st of March
تباندی ولې ورسته یعنی د مارچ په 21 په افغانستان کې خونځي پرانستل کیږي. خو تر شپږ میلیونه ډیر ماشومان چې اکثره انجونی دي له خونځیو پاتې کیږي.
د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي د خپل خبرو له دوه ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراض نیو دقیقه سکوت وکړ او د غونډې له غړیو یې وغوښتل چې په افغانستان کې له زده کړو د نجونو پاتې دو ته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په دوهمه په میلیونونو نجونی د شوانځو په لور لاړې، خو په هغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانی امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان کمشنر ولکر ترک په پرونی غونډه کې پرته لدی چې د افغانستان نوم یاد کړي، د نړۍ پر حکومتونو ژغ وکړ چې د ماشومان زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومتونو غواړم چې نور پرې کنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومان ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
ولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د شوز او جنو لپاره تر ټولو بد ځای دی، په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې دي، سره لدی چې نړیوالو په تیر نشته یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونې زده کړو ته پریږدي، خو دوی تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې. د بشري حقوقو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګیدو او په تیرو نشته 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، اصلي علت د دوی له لوري پر شوزو نجونو بندیزونه دي.
په افغانستان کې راتلونکي ونې نوې تعلیمي کال پیلېږي. اکثر کتون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې خود د طالبانو بندیزونه د دې سبب شوې دي چې نړیوال د دوی اوسنۍ رژیم پر رسمیت ونه پیژني. ځین یو طالب چارواکو هم د نجونو د خوانځیو د پرانستو خبره کړې ده. خو آیا طالبان به نړیوالو بندیزونو او ترخوای د خلکو غوښتنو ته په پام د نجونو خوانځي پرانیزي؟ د چارو شنوند کې اسحاق اتمر دی او نورو پښتنو ته په دې مرکه کې ځواب وایي.
دغه څورې مخکې پانتونه تا وال ورکړ چې تاسو د خوځو یا د لیکانو سبته نوم مکوي او د الکونه د پاره خوانځي او پانتونه پرانستل کیږي د اول د دویم د عمل او د جون د پاره د ایتالوی هندسی ویلی که نیمتین ده پارا اوز ده برنامه دوی نلری. لیکن یو خبر دلتا بلامشتا ده وقت دا چالکانم اوز ده مجازی رسنه که دست خبری کتا پورته کیه ترتو که دی جنکانو ده پارا تحصیل آماده و برابر نیسیه الکانم نوالی که دی پانتونونو تا و مثلا خونزه تولارش.
اتمر سپ کچرته د سوشید نو دابه ل داخله په طالبان باندې فشار راشي، لیکن په نړیواله سطحه چې ورته ګورو د مارچ د اټمنیټ نه راورسته چې د شزو نړیواله ورسوه، د دې راورسته په طالبان باندې فشارونه زیات شي ودي. د دوی په دوو وزیرانو باندې اروپایي اتحادیې بندیزونه ولګول او په مجموع کې په ټول نړۍ کې ل دوی دا غشتنه سوي ده چې جون پریشته سي لشپژم ټولګي ورپورته زده کړې وکړي او په همتون تام نجونو ته اجازه ورکړي. فکر کوي چې دغه بهرني فشارونه او کچرته داخلي وسره یو ځای شول، دا به طالبان مجبور کړي چې نجونو ته د تعلیم حق ورکړي.
زه په دې باور دیم ځکه طالبان دغه مسؤلیت نه مني. ځان باندې طالبان د خیانت اصلا متقید نه دي. طالبان ذهنیت ایدئولوژیک دی او دوی داسې فکر هم نه کوي چې دوی د باید مسؤلیت ولري د خلکو دپاره د خدمت ولی او د حکومت ولی. دغه فکر دوی سره نشته. دوی یو جنګي ډله ده، نه په دغه باور ده او نه په دغه باندې په دغه فشارونه باندې په دې باندې کوم تاثیر راځي. او هغه څه وخت تاثیر راځي چې کله نړیوال داسې غواړي چې دوی باندې فشار راولي او د قطر دفتر دې وتړي. د دې هغه د ریګان چې په نورو هیوادونو کې دی، هغه جوړ تر باندې کې د دې په نور ملکیتونو باندې چې دی همسایه هیواد مثلا پاکستان کې دی، دوی جایزتونه لري، مدرسې لري، فامیلیاته دي، هغوی باندې تعزیرات راولي. د دې بانک اکاونټونه دی په همسایه هیوادونو کې په بهر کې دا باندې کې.
اتمر صاحب، که د افغان نجونو د تعلیم یو بل کال ځای شي. تاسو د پانتون د یو استاد په صفت څاټ کل کوي چې افغانستان ته به زیان څومره وي؟
دا زیان د محاسبې نه وتلی دی، ځکه دیک یو نسل ته واقعیږي. نن ما واورېدی په دغه رسنیو کې چې افغان نجونې تقریبا 4,000 to 5,000 دوی لواندا ته لېږدول کېږي د تحصیل دپاره، دغه د مکتب نجونې کېږن دي. نو تاسو دغه ګناه وګورئ چې دغه د هر یو جلۍ چې دا د فامیل نه جدا کېږي په دغه سن کې، او دا یې د زده کړې دپاره لواندا ته استول کېږي د فامیل نه لرې په 4 کاله کې یا په 3 کاله کې یا په 5 کاله کې. د دغه مظلومیت او د دغه ګناه زه نه پوهېږم چې طالبان به د دغه ګناه ځواب خدای ته څه وایي.
د چارو شنونکي اسحاق اتمرو چې د نوي ښوونیز کال د پایلېدو په درشل کې اندېښنو او ترخوای دی پښتون ته ځواب ورکو چې احتمالا طالبان داسې اراده لري چې ښوونځي پرانیزي او کنه.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15,090
او 1,980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بخنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی او د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا د متحده ایالاتو دفتر د پنځشنبه پر ورځ په یو ټویټ کې لیکلي د طالبانو له بیا ځلي واکمنې د وروسته په افغانستان کې خزې نږدې په هر کچه لامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو به برخې شوې دي. په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان وومن وایي د افغان ښځو مبارزه د ټولو نړیواله مبارزه ده.
په افغانستان کې یو شمېر خلک د طالبانو حکومت لپاره په سیاسي دونکو ستونزو او محدودیتونو څخه شکایت کوي او وایي چې په ویره له کوره وځي او د ځاني خوندیتوب احساس نه کوي. یو ختینه مرزشکره چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره شرایط ورستر بلې خرابېږي. هغې زیاته کړه
چون قبلا یک ورزشکار بودم فعلا من
زه په خو ورزشکار وم او لدی عمل نشم کولای چې آزاد تګ را تګ وکړم. په دې ویره تګ را تګ کوم د ستونزه او ستونزمن شرایط ورستر بل سختيږي او اوس هیڅ څوک د هغوی وضعیت ته پام نه کوي. ورزشکاران خبريالان او مدني فعالان یو هم خو وضعیت نه لري او په خطر کې دي.
د سرګندونې په داسې حال کې کی چې د بخنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکی سره د خرابېدو په حال کې دی او هر ورځ د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ښځې تقریبا په هر کچه له عامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو څخه بې برخې شوې دي. د بخنې نړیوال سازمان وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته د تللو حق نه لري. د دې سازمان په خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې باید د طالبانو د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو په اړه حساب واخلي. د بخنې نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کالامار د پنځشنبه په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې ښځې د دې لپاره نیول شوي، ځورول شوي او لا درک شوي دي چې د طالبانو د هغه په خبره وحشي تګلارو په وړاندې چې هغوی له تعلیم، کار، تفریح او عامه ځایونو ته یې له تلو محرومي کړي اعتراضونه کړي وو. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا یو ان ویمن د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغان میرمنو مبارزه چې د روان ظلم پر وړاندې او د بشري حقونو د دفاع لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچولي د ټولو نړیواله مبارزه ده. د بخنې نړیوال سازمان د خود څرګندونو ته په اشاره سره د مدني حقونو یو شمېر فعالان وایي کله چې افغان میرمنې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې وي د هغوی د سیاسي ونډې څرنګوالي په اړه خبرې نشي کېدای. د معصومه حسیني په نوم یوې فعالې ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په بدلولو کې د نړیوالو سازمانونو غږ اوچتولو یې کومه اغېزمنه پایله نه ده لیدلې. نوموړی
جوی بسیار تاسف است که
دید خوشنی زایده چنن و راست طول نره دی افغانستان دی خزو دی وضعیت او دی طول افغانستان وضعیت پاره خبری کیوی خود افغانستان خلکو تای دی حل کمالا را ندورانده کرده. لبدا مرغا دی افغان میرمن غکتر طول خورا خاموش غگونو سخده چه نه چه آوری دلائی نه پسترگولی دلائی هیچ غواش نده آوری دلائی.
دی طالبان حکومت د افغانستان د بیا وخت لاسه کولو وروسته د خوانځیو دروازې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ وتړلې او په دې وروستیو کې پانتونونو ته د ښځینه زده کوونکو پر تګ بندیز ولګوه. په دولتي او نا دولتي دفترونو کې له څو محدودو دفترونو پرته د ښځو فعالیتونه منع دي او پارکونو، ورزشي تالارونو، ښځینه حمامونو ته له تګ او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډون څخه منع دي. که څه هم د طالبانو حکومت د بښنې نړیوال سازمان د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
ټول
مې در بدر اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په نورستان کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې بعد خلکو لخوا د کېنول کېدونکو نیالګیو سربیره د طالبانو د رژیم لخوا 1,000 نیالګي او زینتي بوټي هم نهال شي. جزئیات یې په تیر راپور کې.
د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې تیر ورځ د نیالګیو او زینتي بوټو د کېنولو کمپاین پیل شو. د یاد کمپاین د پیل کېدو پر مهال چارواکو له خلکو وغوښتل چې د نورستان د لا زرغونتیا او ښکلا لپاره نوي نیالګي کېنوي. د نوو کېنول کېدونکو نیالګیو او زینتي بوټو تر څنګ د دشته ځنګل ساتنه وکړي. په یاد ولایت کې د بشري سرچینو د ریاست سرپرست قاری فتح الله
یو لک شپېته زره مسمیر او غیر مسمیر نیالګي کېنول کېږي چې په مختلفو ولسوالیو په مرکز په شمول تیر کال په نسبت باندې زیات هم دي او انشاءالله دې به د تیر په نسبت به انشاءالله مراقبت هم ښه کېږي، انشاءالله ساتنه به هم کېږي. او دا د دې لپاره چې زموږ دا د وطن او د ملک او د ولایت ښکلا ده او زموږ نورستان ښکلا چې دغه دې بوټو کې ده، انشاءالله موږ به کوشش کوو چې حتی تر اوسه موږ به دې بوټو حفاظت کوو، دې ساتنه به کوو که دې مسمیر دی او غیر مسمیر دی.
د نورستان اوسیدونکو هم خوختي چې د ولایت کولا لپاره کار کوي. د پارون قومي مشر مولوي محمد زمان
خوشاله چې دغه برنامه د خلکو برابر کړیو او د نورستان د تاریخي او د آبادۍ سبب دی. نو الله دې دغه برنامه چې چا برابرې کړې د نورستان د خیرازي د برسو کار کې خدای دې ورته اجر ورکړي. او د نورو ولسونو نه غوښتنه دا ده چې من حیث یو مسؤول هر سړی باید دې ته توجه وکړي، د ده ساتنه وکړي، د ده حفاظت وکړي، نگهداري وکړي تر څو چې دا یو ثمرې ته ورسیږي.
هر پسرلی د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ټول ولایتونو کې په میلیونونو نیالګي او زینتي بوټي د حکومت او مؤسساتو لخوا کېنول کېږي، خو د نه پاملرنې په وجه یې ډېری یا وچیږي یا ماشومان ماتوي او یا یې څاروي خوري. حکومت او ولس ته په کار دي چې د وطن د ښکلا او د هوا د پاکوالي لپاره په خپلو سیمو کې نیالګي نال کړي او چې کوم نال شوي دي د هغو ساتنه او پالنه وکړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت او غرنی ولایت دی چې غرونه یې د نختر او په نور ونو زرغون دي او د تیر جمهوری نظام په اخیری کلونو کې دا ولایت د ځنګلي ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومول شو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
عربستان او ایران موافقه وکړه چې خپل منځي اړیکې سره خې کړي. لتی رو دوه کلون رئیس یو ځل عراق او بل ځل عمان د ایران او عربستان ترمنځ کوربتوب کړي چې اړیکې عادي شي، خو د چین په کوربتوب تهران او ریاض تړون لاسلیک کړ چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې به همکاري سره کوي. جزئیات په راپور کې واوري.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ وکاله اړیکې کړکې چنو. د رويټرز اژانس د راپور لمخې د اړیکو چې له دښمنۍ ډاکو د فارس خلیج امنیت او ثبات تهدیداوه او د دې سبب شوی وو چې له یمن تر سوریه شخړې ورسره تودې شي. د ریاض او تهران ترمنځ د چین په پلازمینه پکن کې تر څلور ورځنیو خبرو وروسته د جمعې پورس د روغې جوړې اعلان وشو. په دې خبرو کې د ایران او سعودي عربستان جکپوریو امنیتي چارواکو برخه اخیستې وه. د هغې ګډې اعلامې لمخې چې د ایران، سعودي عربستان او چین له لورې خپره شوه، ریاض او تهران موافقه وکړه چې ډیپلوماټیک روابط به بیرته پیلوي او د یو بل په خاوره کې به د دوو میاشتو په ترڅ کې خپل سفارتونه پرانیسي. سعودي عربستان په 2019 کال کې ایران تورن کړ چې د زهران د تیلو پر تاسیساتو یې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. همدارسې د تیلو پر کشتیو حمله کړي دي. ایران دا تورونه رد کړي دي. په یمن کې اوسې وسلوال چې ایران ملاتړ کوي بیا بیا د سعودي عربستان دننه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. حوثیانو پروسه شکل پر متحد عربی اماراتو هم د ډرون حمله وکړي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ یو شکل مخکې امنیتي موافقه لاسلیک شوې و. د نوی تړون لمخي دواړو لور یو ویل دي چې دا موافقه به بیرته احیا کوي. همدارس دغه دوه هیوادو د سوداګرۍ او پنګونې په برخو کې هم د پخوانیو لاسلیک شوی موافقو د راژوندۍ کولو ژمنه وکړه. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان وویل چې واشنگتن د دې موافقې هرکلی کوي او دا هیله یې ده چې له دې سره په یمن کې جګړې پای ته ورسیږي او په منځني ختیځ کې شخړې راکمې شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
لري خبرونه په توې منیمای کې تاندې څنګه ونې خبرونه خبريږي خلاغه وړاندې ځن نور مطالب بیا لبیل ورسوانو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړې دي چې د ځنیو مهم ټکی اورو.
ډیپلوماټ خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې. په سمندر کې د افغان میرمنې ډوبېدو له یو ملت سره د سوي نازواني سیمبول پټاګه کړ. د خبرونه اشاره د څلورشت کلنې افغان خبريالې تورپیکي امرخیل ته وچی د اروپا په نیت روانه سوي کشتي په بو کې ډوبسوه. هغه او شاو خوښ پیتو نور کسانو سا ورکړه. د ایتالیا ساحلو ته چیرمه د کشتي د ډوبېدو په دې پیښه کې چې د رواني کب یهود میاشتې پر ومه وسوه د مړو افغانانو شمیر دو ډیر شوته رسیږي. د ډیپلوماټ په لیکنه تورپیکي امرخیل د څباندې 200 افغان ایرانی او سوریایي په نوغښتونکو سره په کشتي کې له ترکیه روانه سوي او غښتلې ځان د اروپایي ټولنې کوم غړي هواد ته ورسوي. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې د تورپیکي امرخیل ترڅنګ د هغې وريره د وريري میړه د وريري زوی مړ سوي. د غرض د وريري یو لور یې لا هم لا درک ده. پلیکنیک راغلی چې د ایتالیا مرستندویانو په داس حل کې چې د جیمی یخ صفاو د وی وړی کشتی د ټوټو په منځ کې د هغې د ملګری ملتونو شین او سپین رنګ پیژند کارت تر لاسه کړ. د مقاله لیکوال فیلیپس ماکر زیاتوي د مړینه د وی نځواني ګنګسون کې داستان بیانوي چې د یو خبريال او د امریکا د حکومت د عامه چارو د کارکونکو په توګه د 12 لپاره له افغانستان سره تړلې ووم. خدا ځل خبره زما د یو دوست او همکارې د مړینه و. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي لا تورپیکي سره د افغان شیزنه خبريالانو په اړه پر ځینو راپورونو کار کړی وو او دوی د بشري حقوقو پر مسایلو هم راپورونه جوړ کړی دي. د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې تورپیکي مرخیل په پنسن کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته مجبور شو خو ارمنونه یې نیمه خوا پاتې شول. واشنگتن پوسټ رسپانډ چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي پرون په دې بابلیکنه خبره کړې چې داعش ډلې په بلخ ولایت کې د طالبانو پر یو مشر د حمله مسؤلیت ومانه. رسپانډ د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سپیس نات لیکلي دا حمله د پنځمه پورز د بلخ پر والی مولوي محمد داوود مزمل وسو چې په نتیجه کې مزمل او د نور کسانو وژل سول. د لیکنې په دوام راغلي د داعش د خراسان څنګه د طالبانو عمده مخالفه ډله ده چې د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګول ورسته خپل حمله زیاتې کړې دي. په واشنگتن پوسټ رسپانډ کې د خبري سیوی لیکنې په حواله د داعش ډلې په خپل حمله کې د طالبانو غزمی او د شیعه اقلیت غړي په نشه کړې دي. د بلخ لپاره د طالبانو پر والی دا حمله داسې وخت وسوه او مسؤلیت داعش ډلې ومنه چې راپورونه وایي تیر چهارشنبه په بلخ کې د طالبانو په عملیات کې د یوې کورنۍ اته غړي ووژل سول. د دې کورنۍ غړو پرون جمعه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته اعتراض وکړ او ویل چې وژل سوي کسان ملکیان دي. د واشنگتن پوسټ رسپانډ د خبرې سوي مطلب لمخې ورسله هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګ کړه دا د دوی تر ټولو جګپوړي چارواکي دي چې په دغه سیوه حمله کې وژل کیږي. طالبانو په فبروري میاشت کې په څو عملیاتو کې د داعش ټلې د غړو او مشرانو د وژل کېدو او نیول کېدو ادعاوې کړې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
له ډیرو کلنو راځي د اټکل کې چې بل اخر به مصنوعي ذہانت یا کمپیوټر له انسانانو څخه ټول واک واخلي. په تخنیک او ټکنالوژي کې له مصنوعي ذہانت د کار اخیستو خبرونه به ډیر اوریدلې وي، خو دا به مکلنی نوی اوریدلې چې په سیاست کې هم له مصنوعي ذہانت کار واخیستل شي. دا چې څه ډول جزئیات په دې راپور کې
له مصنوعي ذہانت څخه ورستربلې استفاده په ډېرې دوده، حتی سیاستوال هم په سیاست کې له روباټونو څخه چې په مصنوعي ذہانت سمبال دي کار اخیستل ممکن بولی. او په ورستیو کې د رومانیا صدر اعظم نیکولای سیکا خپل کابینت د یو نوي غړي په معرفي کولو ټول حیران کړل. د دغه هیواد د کابینې دا نوی غړی په مصنوعي ذہانت سمبال یو روباټ دی. دا روبات ایوان نومیشی او دنده ظاهرا افتخاری سلاکاری ده. دی روبات په یو ډیجیټل سکرین ده صدر اعظم پښتنو او غشتنو ته په لوړ کمپیوټری شخ ځواب ورکاوه. د رومانیا صدر اعظم وایي دا روبات د رومانیایي څېړونکو له لوري جوړ شوی او له مصنوعي ذہانت څخه د رومانیا د خلکو د نظرونو او غشتنو د اوتومات ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د وویل دا پنړی کې لومړی ځل دی چې د صدر اعظم د سلاکارۍ لپاره له مصنوعي ذہانت کار اخیستل کیږي. شاغل سیکا هم درازول رومانیا په دې برخه کې پنړی کې لومړنی هیواد دی چې له مصنوعي ذہانت کار اخلي، او د دې کار هدف دا دی چې د خپلو خلکو غشتونو او پښتنو ته چټک او اوتومات ځواب وویل شي. ایوان یا دغه روبات په یو خبری غونډه کې د ځان د معرفي کولو په محل وویل: سلام، تا ما ته ژوند راکړ، زه ایوان یم. اوس ما رول دا دی چې د وی هنداري پشان ستا استازیتوب وکړم.
او استاسې بیا لا بیل را رسیدلی پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو
قدرت الله مقدس د زابل ولایت شاجی ولسوالي اوسیدونکو يم. افغانستان د چکمې بشری مرستې یا د خړو نړیوال سازمان لخوا مرستې راځي، نو زماله دغه مسولینو او کارکونکو څخه د هیله غوښتنه ده چې دا مرستې حقدارانو ته ورسیږي. پیلن چې کوم مرسته افغانستان ته روانې ده په سلو کې 70% یا 50% هغه حقدارانو، مسکینانو او د دې مرستو مسولینو ته رسیږي، او نورې پاتې مرستې د واسطو والا خلکو، پیسې دار خلکو ته رسیږي.
واحد خان صاحب خبره کوم د کونړ ولایت درې پیج ولسوالۍ ځه دا چې 1402 کالم په شروع کې دوه نو د ټولو لور نه دا غواړم چې د انجنونو په مخ باندې د تعلیم چې کم ځای نه دی د فرانینځي ترڅو زمونږه خويندې او دغه د تعلیم څخه برهمن شي.
افغانانو دا غال دي، د افغانانو خو به ویني نور خو به ویني چې مړو سیټانو تر رسید غریب ورته ژاړي. دا د موسی سید چې مرستي ویش ته چې په خپل سترګو ویني موږ د افغانانو دغه حال دی چې نو څوک خبره ولا کبر یا څوک پر غوږ ولا کنس. خدای دې رحم را باندې وکړي، نور خو مو واسنه رسېږي.
نبی اولا زبلای د زبل لرغنده بلوسوالی نه خبرې کندرغنده پولیسوالی کې سې کومي بشري مرستي توزیع شولې هغه تر ډیره حد 50% حقوق کسانو تر لاسه کړلې کوم سې د مرستي مستحق نو، یعنی چیرته سې به توزیع کېدل د مرستو، چیرته سې به سروې کېدل، هلته به یو لور پوری طالب چارواکي هم تر لاسه کوله. ایا دا د مرستي مستحق ده؟ هلته به هغه د کلی خان داسې کسان هم مرماري پکول سې د مرستي مستحق منو، او دی به ورته مرسته ورکوله، او هغه مرستندوی چم سی به خلکو سره مرسته کوله، هغه سی به ارزای غوړه ډوډۍ وخوړه، په هر کوټه کې سی به شی غوشه وخوړې، هغه کسته به 15 کاټه ورکول. نو آیا دا له هغه مایبینو سره، له هغه بیوازلو بیواسو سره، له هغه سیلاب زپلو سره، له هغه کندي او یتیم سره یو ظلم ستم جپانه ده؟ سی مستحق د مرستي څوک ده او اخی څوک؟ لطفاً مهرباني وکړئ کوم وخت سي درغنده پولیسوالي کې مرسته ورکوي، سروې کوي، توزیع کوي، تاسو لښته هغه کسان په تر نظر وباسي کوم سي مستحق یې هغه ته ورسوي. لطفاً لطفاً
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 0000422 1422.
مننه چې ازادي رادیو سره یا سوز مو خبرونه اوري. وخت په کابل کې قرار قرار نږدې کیږي د سهار شپږ بجو او دیرش دقیقو ته. یو ځل به وګورو د مهمو خبرونو لنډیستا. د بخن نړیوال سازمان وایي هغه د هر څه ژر وڅیړل شي چې په سرپل ولایت کې یوې مرمنې ویلي خو دوه لوړی طالب وسلوالو جنسي تیری کړی دی. ورستو یو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو لاس پلاس کېږي چې پکې یو مېرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه نیټه کور ته ننوتی او په دوه لوړی ورته جنسي تیری کړی. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه چوپ دي خو د بخن نړیوال سازمان وایي طالب چارواکي باید د دې قضیې د غندنې تر څنګ سم دستي د تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي. د افغان خزون جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي افغان خزینه قاضیان باید هېری نشي. رینا اميري دا خبره پرون په نړۍ کې د خزینه قاضیانو د نړیواله ورځ په مناسبت په ټویټر خبره کړې ده. اغلې اميري وایي اوس افغان خزینه قاضیان په کورونو ناسي دي او د هغو کسانو لوګواخ سره مخامخ دي چې په خوا بندیان شوې دي. راپورونه وایي تیرونه کې نږدې 900 افغان زندانیان ایران افغانستان ته سپارل دي. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال حافظ احمد تکل رسنیو ته ویلي تمه د نور افغان زندانیان به هم له ایران افغانستان ته انتقال شي. وروسته د زندانیان د پنځشنبه په ورځ اسلام کلا بندر ته ورسیدل چې شمیري یو سل یو اتیا تنه وو. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه کړې ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهال ویش را مخته کړي. اوس بدالو به د لومړۍ لوبه د مارچ په 23مه، دویمه د مارچ په 26مه او دریمه د مارچ په 28مه په شارجه کې وشي. وړاندې داسې اټکل شوی و چې لومړۍ لوبه د مارچ په 25مه، دویمه په 28مه او دریمه په 29مه وشي. د ایټالیا سمندري ځواکونو د کډوالو درې کښتۍ له ډوبېدو ژغورلې دي. دي ځواکونو یو لړ تصویرونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې را روان شوي چې پرون د مدیترانې په اوبو کې د ستونزو سره مخامخ شول. ایټالوي ځواکونه وایي دا کډوالې په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمیر زیات و. او کاناډا د روسیې د المونیم او فولادو د ټولو تولیداتو پر وړاندې د اتو بندیز ولګاوه. د کاناډا مالی وزیر کریستیا فرلند پرون په یو بیان کې وویل اوکراین دا کولای شي چې جګړه وګټي او توان یې لري. خغلی فرلند زیاته کړه چې اوتاوا به د پوتین د غیر قانوني وحشي ارغل د تمویل د مخنیوي لپاره هر هغه هڅه وکړي چې په وس کې وي. او سلج منی سره سم تاندې څنګه د ازادي رادیو اونیز خبرونه چې ځوانانو ته څنګه شي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله دا ژوند به مو خوشاله تیریږي. د دې اونۍ په خبرونه کې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان په ژوند کې د واقعي هڅو پر ځای هڅه کوي چې جالي شخصیت ځان ته جوړ کړي. د خبرونې په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه د بهرنیو پوهنتونونو سکالرشپونه لاسته راوړلی شي. د خبرونې تر پایه مو ملتیا غواړم. ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاستراوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې دغه انسان دغه کړه وړه یې د خوې د په در نشو خړل.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس ما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
وسنه منګه خپل ورن دیواله هغه دائم لاف او باټي وهله چې په فلاني می داسې مارمای تیر کړه په فلاني می اوسې مارمای تیر کړه لا پوه شو باز خلکې دې دیواله زړه ډېر وړکه زړه لري خو ډېر غاټه غاټه باټي ولي هغه خو داسې دروغ ویل چې زه خپل عام قومندان یم محمد دیواله اکمالات کوم او ټول کار ز خپل کوم دراله کې هغه فلسکار و خپلې اوس وې له دروغ نه پیدا ویلې خپله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل بوس هغه به چاره فکر نه کوم چې مخفل فلسکاری من دیواله په سمه توګه کولای نه سو نه پويږي وسم باټي وې دا بعض خلک چې دي عادت سه وې
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوسټه کوي غوندي چې دوی خپل سویا نور تلوړه وخی
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساس کوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی خو خی او چاته بولوي وخی په هغه اندازه باندې نه وي ډېر کسان زه ګورم بدبختانه ملګری رشته دی هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان خی خو هغه کچرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي نو ډېرې ملګری دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته خ معلوم شي په دې خاطر باندې چې یو چاته یا سوي جګ وخی نو ځان خودنه کوي او باټي وهي یعنی دروغ هم وای دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاستراوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپل دوی ته خنوي
د ځوانان ته ویل شي او غیوب لټتل شي او د یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید موږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي او کم دې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم دې بیا کوي بیا ټولنه نور مسره خرابيږي ما خو هغه ځوانان ته توصیه دادا شي لدې هغه تیر شي او زحمت وباسي که دغه نوم ځان ته غټي د زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوره ته سړی رسوي شي که زیان واسي دا خو قاضي په شورت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دغه انده دروغ کیا ورځ وی دوه ورځې به درې ورځې په څلورم ورځ باندې راخاره کیږي او دا بیا د تم زیان ده او ټولن تم زیان ده او دا بیا انځوا خواته شي
د حیات الله نظری په وینا د دروغ و مزل لند وی او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي
نتیجه دا ده چې د څو وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي د څو وخت لپاره د لندې مودې لپاره لنډه موده بعد دغه سړی ور باندې پويږي چې دا هغه څه چې ځان خود لوي ومغه سن دي ورو ورو مېده مېده کوشش کوي چې ځان ور دین لری کې لکه ځان خود نه پدې مانند یو څوک په واسطه باندې راځي چوکۍ ته کمپیوټر ته کېږي کېږي چې کار وکړي او د په کمپیوټر باندې بلد نه نه په واسطه باندې راشي خو به مجبور دي چې هغه کس د کمپیوټر د مخ نه لری کې او یو بل کس راولي نو دا دی بایس کیږي چې بیا ورسته خپل اعتبار کم کی او سوکور من اصلا باور ونه کی
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټي وهي د نورو لخوا تشویقيږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیايي عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي
دوی چون یو طنز تر جوړ کړي د موضوع نه اکثریت دغه پاغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې اغه ځان جګه خبرو کی دوی اغه جګه خبره تی طنز پسترګه ګوري اغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غاب خوندې تر جوړ کړي ریش خان په وحید د دې لپاره چې څوګ په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبن یو قسم ریش خان دوه د دې لپاره هغه نورم تشویقي و یا ترختی ام په هغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کی یغه تشویقي
انجینر متی الله احمد زی وای ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه وایي یا د ځان هغه څه وخی چې دی په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي
ځوانان خو باید خ مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغ خبرې دا فائدہ نه لري څه شي هغه خلکو توازی کست ټولنه کې اما سی ومنل شي او ته شي څومره او څومره پرمختګ کوي به اما سی منل کیږي که ځان غټ خودل یا ټیټ خودل دا دی اصلا دی ځوانان لپاره ښه خبره نه ده په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي اما خودل دا ښه خبره دی مان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی لا جالي شخصیت څخه درګرزولو په خاطر د هل لار دا بولی چې په ټولنه کې دي د هرې طبقه خلکو احترام وشي ترڅو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو خلاره حقایق ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم، یعنی په فردي لحاظ هم چې څو یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغه موصاف دی راکې دومره ولټیا لرم او دومره ولټیا نه لرم، او همدا شان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزان شي تمسخر نشي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي، یعنی په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټول خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټول ته احترام او محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جالي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څوي او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت لخپلولو راګرځول کېدې شي، په همدې اړه مو له ټولنپو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جالي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغه نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سری سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغه سې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجي چې د هغې د لارې نه هغوی خو وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغه سینمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جالي شخصیت خپلوي پایلې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغه ځان ته خپلوي دا جالي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سي دی او هغه سي ځان وخی. هغه ځان ته هغه خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سي ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغه د کریکټر مینس کې وی، نو هغه رواني تکلیفونه هغه ته پیدا کوي ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغه ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جالي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو د پاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې څنګه دی هغه سي خپل ټولنې ته واځي کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کی او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغه دپاره زحمت وباسي زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دی ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیال اتل چې د امریکا په فول برایت امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي. د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایت بورسونه تشید امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم څلورم ځل زب کې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم. هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه په خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي اپلیکیشن څنګه په دروش کې او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لارې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، ته شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیو ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی دوی ډېر ښه هغه لري دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي. د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کیږي دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات تور و یا زلزلې متواترې دي دولت هم څه نه شي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي. په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو.
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سی د شیوینینګ پروگرام ته اپلای کوي ماسترۍ د پاره غتا چې دوه کاله تجربه غواړي باز په برنامه دي شغه تجربه نه غواړي فرق کی. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې بیا ته اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم دسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا چې ټول بورسونه کې مهمه ده د انګریزي شوبې ده تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي نو مات ورته مې انګریزي څنګه ده مته چې گزاره کوي. نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نه وکول شي شي که تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سختي مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس وړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي. خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامه کې بل خصوص ان ستان او پاکستان هوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان خلې خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هوادونو په هغه ځوانانو باندې پنګ چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلون کې ښه رهبران شنو. په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې دي بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده په دې معنی چې دا ځوان چې نن ټولو نه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درې دل ډېر زکړي نه دی کړي خو ډېر فعال دي نو کته په باندې پنګ چونوش کې دې چې د الله زیات فعال شي لبد مرغ زمنګ ځوانان چون په خل رسنیو کې منګ وخت نا وخت د برشه پروګرامونو ز خپلم شریکوم نور دوستانم پغې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په ګشته ده کنه شته ماسټری په ګشته ده کنه شته انګریزي خو په کاری کې نه نو چې کله د برشه پروګرام راځي اړتیا ده ته د جتا سي خپل لار شي لینک کلیک کړئ بیا پانه تلار شي معلومات ترلاسه کړئ بیا غوښتنلیک ولیکي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د برسونو لپاره کوم مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کېږي هغه ته پام شي
مهمه دا ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کته سي نه دا پښتل کېږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردي په دغه پښتنې کې ردي چې ورته اجازه غواړم راتون کې موین وزیر شوم که صحیح ده موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده صحیح ده څنګه دا څنګه جواب دوی نشي ویلای اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسې نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه ذکر وکم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ د رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلان لري تر څو کله چې دا واخره اوره سیګ نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول په اړه کوغه کېږي امتحان څه ډول وي یعنی دا سه لند ځوابونه غواړي څلور ځواب سوال نه وي کنه هغه ډېر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي
فرق کوي اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي نو د غوښتل لیکونه خپل نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شئ دا په دې معنی چې سم په غوښتل لیکونه کې تاسو نه غوښتي دا غي پښتنې سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي هغه نو ورسره د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلاف معیاري امتحان نه دا غو لپاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ په دې کې سلور ځواب سوالونه د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع در کې تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکل وکړي پس تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو ته کړی دا تاسو په کې جواب کړئ بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړی تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او دا چې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شاچ انګریزي زې ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی خو دا پر مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ول دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
بیا دماشی مڑاوی باتم شی
مړاوي بادم شدا هوا وزري ماتړې شپو ته پات کې ګدرنا وزري ماتړې شپو ته پات کې ګدرنا وزري ماتړې رنا وزري ماتړې زاد زمانه جبر ساتلې په پنجره کې يم شما یا مو بلد تاریخ پا درکیم زرکیم پچو غود وقت نو پا درکیم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی چپو تا پا تکی گدرن